دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پامو کړی د سات خبرونو ته وایاند غورځنګ د طالبانو د حکومت چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ بندیانو د تبادلې پړخ پر شوی راپورونه تایید کړی دي خو ویلي دي چې دا خبره تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې وال سټریټ جورنال د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا له قوله په یو راپور کې ویلي چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندي محمد رحیم افغانی د خوشي کېدو په بدل کې د درېو امریکایي وګړو د خوشي کولو په سر د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي وال سټریټ جورنال ویلي چې د غشورا د شپې او ورځې کار کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي امریکایي اتباع خوشي او خپل کورونو ته ستانه کړي د طالبانو د حکومت پرسیال بیان حمد الله فطرت د جنوري په 11مه طلوع نیوز ته ویلي دي چې زموږ غوښتنه دا ده چې بې ګناه وګړي امریکایانو په غیر قانوني ډول د محاکمې پرته په زندانونو کې ساتلي دي چې د آزادولو لپاره یې د طالبانو حکومت خپلې هڅې کوي د ایران یو رتبه چارواکي ویلي هیوادي د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د حق د تامین لپاره له افغانستان سره په مذاکرو بوخت دی ایرانی مطبوعاتو د جمعې په ورځ د ایران د انرژۍ د وزیر عباس علي عبادی څرګندونه راخستې دي چې په سیستان بلوچستان کې د اوبو د یوې پروژې د کتنې پر مهال دا څرګندونه کړې دي هغه ویلي بېلابېلې طرحې لرو چې د دغه ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو د سرچینو تامین شي او دا د ایران لپاره ډېره مهمه موضوع ده ایران په روسي وختونو کې تور لګولی چې افغانستان پر هغو سندونو بندونه جوړوي چې ایران ته ور روان دي او په دې طریقه د ایران د اوبو له حق سرغړونه کوي د طالبانو د حکومت چارواکو ویل دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال د معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د نجونو د تعلیم په اړه په اسلام آباد کې پیل شوې د ورځنۍ نړیوالې غونډې ته ویل دي چې د نجونو زده کړه یوه داسې موضوع ده چې د هغې لپاره مبارزه او پانګونه زیات ارزښت لري نوموړي د جنوري په 11مه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې د ورځنۍ نړیوالې غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو لپاره د ګډو هڅو غوښتنه وکړه هغه زیاته کړه چې د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ د نجونو لپاره زده کړو ته د مساوي لاسرسي په ډاډمن کولو کې له پام وړ ننګونو سره مخامخ ده د جنوري په 11مه او 12مه د نړیوال غونډې کې د اوبو سلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دې ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عمل وړ حل لارې پیژندل دي پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وایي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په دې غونډه کې برخه نه اخلي خالد مقبول صدیقی د جنوري په 11مه د فرانسې خبری آژانس ته ویلي موږ افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه خو د طالبانو د حکومت کوم غړی په دې غونډه کې برخه نه اخلي په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او چارواکي د جنوري په 11مه نیټه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په غونډه کې د ګډون په اړه تر اوسه له کابل څخه سندي ورته ویل شوي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد اکل او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غونډې ته د دوی د چارواکو د نه ګډون په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره روزا اوتنبایوه هم دې ناستې ته وینا وکړه پاکستان پرون د روانو درې کلونو لپاره افغان محصلانو ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو اعلان کړ دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغاني محصلانو ته په دوو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړای شي که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبینۍ شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت کې څه باندې 2000 محصلان په آنلاین ډول په دغه تحصیلي پروګرام کې ګډون وکړي ویل شوي دغه بورسونه د طب انجینرۍ کرنې او نورو برخو کې دي او 33% یې نجونو ته ځانګړي شوي دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق د افغان محصلانو ته تر ټولو محبوب بورسونه بللي دي طالبانو د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز لګولی او په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو تعلیم هم منع کړی دی د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې په پراخه اورلګیدنه کې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی او په سیمه کې د نظم ساتلو لپاره د دغه ایالت د ملي ګارد ځواکونه ګمارل شوي دي. دا د تاریخ تر ټولو زیات زیان اړوونکی اور ګڼل شوی چې د امریکا دوهم تر ټولو ستر ښار کې یې پراخه او ویجاړتیا رامنځته کړې او د اور وژنې ادارې ویلي دي چې تر دې دمه لس زره ودانۍ لوله پشوي او په سلګونو زره خلک د سیمې پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ټوای زرګونه کارکونکي د هلیکوپټرو په مرسته د لاس انجلس په دریو بیلابیلو ځنګلي سیمو کې د اور په وژلو بوخت دي. د امریکا د دفاع وزارت وړاندې اعلان کړی و چې د سمندري ځواکونو هلیکوپټرې چې د اوبو د لیږدولو توان لري د اور وژنې لپاره کالیفورنیا ته استوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه اور له کبله د فدرال استعاري حالات اعلان کړی او ژمنه یې کړې چې د اور وژلو لپاره به د فدرال هر ډول مرستې چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ د جنوري په 12مه د مرغومي د 28مې نیټې سره سمون خو ویل ځواکونه د روسیې په کارساک سیمه کې د شمالي کوریا دوه سرتیري ژوندینیولې دي. رویټرز د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې له تیر منی راهیسې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو له شاملېدو وروسته اوکراین د دې هیواد د دوه عسکرو د ژوندینیول کېدو خبر ورکوي. د کیف او دغه د لویدیځو متحدینو د معلوماتو په اساس د شمالي کوریا سرتیري چې شمیر یې لس زره او یا له دې زیات اټکل شوی دی د روسیې په ملګرتیا د اوکراین په جګړه کې ښکېل شوی دی. زیلینسکی په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلی دي چې د شمالي کوریا دوه نیول شوي سرتیري کیف ته انتقال شوي دي او د اوکراین د کورنیو اطلاعاتو سازمان ورسره په تماس کې دی. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د نجونو د تعلیم په اړه په اسلام آباد کې پیل شوې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته ویلي چې د نجونو زده کړه یو داسې موضوع ده چې د هغې لپاره مبارزه او پانګونه زیات ارزښت لري. ښاغلی شریف د جنوري په 11مه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر لاسلیک لاندې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو لپاره د ګډو هڅو غوښتنه وکړه. تفصیل پر پورت کې واوري.
نو دی ته پکار دی چې دی د دهشتګردي ټیریزم ته وایي چې دا واپس دا طالبانو ته افغانستان ته چې دا چار سال نه چې کم دا تعلیم بند شوی دی د جینکو چې دا واپس دی ته شروع کی ځکه چې دی ته په دې سونه رستو شوی بیعت په چار سال کې 57 ملکونو کې دا یو واحد داسې اسلامیک ملک دی چې په جینکو په تعلیم باندې بندیش رګولې دی. دا بالکل لری کېدل پکار دی چې دا لری شي او د دې دا تعلیم واپس جاری شي د دی ځکه چې یو جینۍ د پاره څنګه چې یو الګ د پاره تعلیم ضروري دی یو جینۍ د پاره تعلیم ضروري دی چې هغه معاشره کې سعو کی یا ایسا دونه شعور یا چې هغه خپل زندگی او خپل مستقبل خ کی دای نسل د پاره دا خ ډېر ضروري دی. بالکل ډیسکس کی ځکه دا یو ډېر اهم او ضروري مسله ده د جینکو د تعلیم
او دا خو ډېر امپورټنت خبره ده لکه ټاپک کې ډېر امپورټنت ده چې په دې دی کانفرنس کوي خو چې خ خوشي چې دا لکه ال تک د چې بند د جینکو تعلیم باندې نو دا ختم شي نو چې لکه چې دا ختم شي نو ډیر بر لکه دا چې ختمي کی نه کله پورې افغانستان په دنیا نه ډیر شاته پاتې شي او چې جینکو لپاره تعلیم زکم ډیر ضروری ده چې لکه دا فیوچر کم ډیر زیات د پکار راځي کنه لکه چې د ماشومان پرورش کوي څوک چې الکانو باندې چې دا پابندی نشته نو ماشومان خو کور کې لویږي.
زما خیال دی چې افغانستان ته اوس لږ فکر او سوچ کول پکار دي. وایسي مسلمانانو ټول ملکونه ریپرزینټ کوي او دې ته دا سوچ هم پکار دي، دې ته دا فکر هم پکار دي چې نه دا صرف د دې د ملک ته پاره خبره ده چې دې جنکو سبق تفریق دي یا آزاد کی، بلکې دا خپل د نورو مسلمانانو او ملکونو سره د تعلقات هم امپروف کولی شي یا بیا خرابولی شي. او 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 آی سی چې دی نو د هغې ټول چې کوم غړي دي هغه مسلمانان ملکونه دي. یو مسلمان ملک هم چې دی د ښځې په سبق باندې پابندي نشته. اور زه به دا خواستم کوم افغانستان حکومت ته چې د ښځو دا سبق باندې لږ دي خپلې دا پالیسیانې کې بدلون راولي. دا صرف نه د هغې د خپل ملک لپاره ډېره ضروري ده بلکہ بین الاقوامی چکم تعلقات تی نور مسلمانانو ملکونو سرا هغه هم ور سره خگی دیشی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لا لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای همشه. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو دراوند سیډنیز بنسټ غړي اندرو رادین وایي که څه هم په امریکا کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې سته خو دا اندېښنې دومره نه دي لکه چې پخوا وې. نوموړي له امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته اوس ترهګري ډلې په یاد هیواد کې لږ پیچلی چاپېریال لري.
په نیو اورلانس کې ورستۍ پیښې ته په کتو چې د اف بی آی په وینا له اسلامي دولت څخه الهام اخیستی و په وروستیو کلونو کې په متحدو ایالتونو کې د ترهګریزو ګواښونو بڼې ته په کومه سترګه ګورئ؟ د ترهګریزو ګواښونو په اړه د امریکا عمده اندېښنې څه دي؟
فکر کوم یو لړ اندېښنې موجودې دي. د اسلامي دولت د ډلې په شان د تونلار اسلام پالو ډلو نه د الهام اخیستل شوو بریدونو په اړه اندېښنه شته. همدارنګه د کین اړخو یا محافظه کارو د تاوتریخوالو او یا هم د نورو افراطي ډلو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. ویلای شم چې ډېری هغه ترګریز بریدونه چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې شوي په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم شوي دي، لکه په ایران، روسیه او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش د خراسان څانګې د خوانه چې د پام ورد بریدونه شوی چیرته چې یو شمیر دغه تونلارې ډلې هغوی ته نږدې حضور لري. بنان لا هم په امریکا کې د الهام اخیستل شوو ګواښونو په اړه اندېښنې شته، خو زه فکر نه کوم چې دومره اندېښنې وي لکه چې پخوا وې.
اوس افغانستان ته راځو. له افغانستان څخه د متحدو ایالتونو او ناټو وتلو په ترهګرو ډلو او د ترهګرۍ په وړاندې په نړیواله مبارزه څه تاثیرات درلودل؟
فکر کوم لوی تغییر دا دی چې هغوی د هغه وخت په نسبت چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا جمهوری دولت او ملاتړو یا امریکا او ناټو در د ترګری ضد فعالیت درلودو لږ پیچلی چاپېریال لري. په هغه وخت کې دې ډلو لږ او زیات د طالبانو سره مثبت روابط درلودل، خو پوښتنه دا ده چې دا ډلې اوس د طالبانو سره څه ډول روابط لري. القاعده په تاریخي لحاظ د طالبانو سره ډېرې مثبتې اړیکې لري او بیا د داعش او خراسان څانګه چې د هغوی دښمنه ده. زما د معلوماتي منابعو د مخې نه طالبانو هڅه کړې چې د داعش او خراسان څانګه مهار کړي او هغوی تر یوې اندازې بریالي هم وو. دا ډلې احتمالا لک تهدید سره مخ دي، خو داسې نه ده چې د امریکا هیڅ تهدید هغوی ته متوجه نه وي، ځکه یو دوه کاله وړاندې امریکا پر ظواهري برید وکړو. د دې ډلو له نظره د امریکا دا تهدید چې بیا به راځي او پر هغوی به احتمالا برید کوي کم دی، خو صفر نه دی.
تاسو په کمزورو هیوادونو کې د بنسټونو د جوړېدو په اړه کتاب لیکلی دی. طالبانو په افغانستان کې هغه امنیتي سیستمونه له منځه وړل چې په دوو لسیزو کې جوړ شوي وو. فکر کوي چې طالبان لکه څنګه چې دا کوي په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته ماته ورکولی شي؟
تر اوسه نه دي توانېدلي. امریکا او متحدین په دې پوهېږي چې افغانستان د هغو ډلو د ماتولو دپاره چې وغواړي ځان د حکومت څخه پټ کړي ډېر سخت ځای دی، او طالبان په دوامداره ډول دا تجربه کوي. تر هغه وخته چې طالبان خپلې اوسنۍ تګلارې عملي کوي، هغوی به ناچاره د منابعو د کموالي او د نړیوالو پانګونو د نشتون یا کموالي سره مخ شي. که هغوی تر اوسه د دې کار په کولو نه وي قادر شوي، زه نه پوهېږم چې هغوی به یې په راتلونکي کې څنګه وکړي.
د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو غوره لارې څه دي چې ترهګري ډلې پرېنږدي له افغانستان او د افغانستان له خاورې څخه د خپلو موخو لپاره کار واخلي؟
فکر
کوم دلته یو لړ بحثونه شته چې په څه اندازه د طالبانو سره تعامل او په کومه اندازه د امریکا په قابلیتونو تمرکز وشي. ما د خپلو دوو همکارانو سره استدلال وکړ چې د طالبانو سره تعامل کولی شي د امریکا د ګټو خوندیتوب ته مفید وسي، مګر ډېر داسې دلایل شته چې ولې د طالبانو سره به تعامل ته علاقمندي نه وي. فکر کوم د ترګرۍ د مسایلو په اړه د داعش د خراسان ډلې په شان ګروپونو په اړه لږ متقابل پوهاوی شته. پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به ښوونځیو ته د نجونو او ښځو د تک په شان په خپلو پالیسیو کې نرمښت راولي، ځکه چې دا د امریکا د حکومت دپاره د ترګرۍ په شان د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو سره د لا څرګندو خبرو د علاقمندۍ لپاره ډیر مهم دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. د امریکا په لاس انجلس کې د هستوګنې په څو سیمو کې د تیرو څو ورځو د لګېدلو اورونو په پایله کې لږ تر لږه یوولس کسان مړه سوي او څه باندې لس زره کورونه او ودانۍ ویجاړې سوي دي. په ډیرو سیمو کې اورونه له کنټرول څخه وتلي دي او اور وژونکي تر اوسه د اور د مړه کېدو هڅه کوي. نور حال پر پورت کې واوري.
د لاس انجلس ښار د پاسفیک پلس د سیمه کې تقریبا هر څه اور سوځولی دي. لارې کوڅې تشې پرتې دي او د یو شخصي شرکت افغان کارکونکی بلال توخی د خپل شرکت د مالک وران شوی کور مخې ته ولاړ دی او د اړول شوی تاوانونو د پاره غمجن ښکاري.
It's hard to explain. I mean like 2-3 days ago it was beautiful, it was nice, but
دا حالت د بیانولو نه دی. دوه درې ورځې مخکې دا یو ښکلی آباده سیمه وه، خو اوس هر څه خاورې را شوی. تاسو ګورئ هر څه اور سوځولی، کورونه، موټر او دوکانونه. د ته چې ګورم د خپل وطن افغانستان نړیدلې کورونه را یادېږي.
سو ایت واز پریټی ټراجیک، لایک پریټی بیډ.
د راپورونو له مخې د لاس انجلس په کاونټي کې شاوخوا 109,000 کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي او د شاوخوا 200,000 کورونو خاوندانو ته خبرداري ورکړل شوی چې له خپلو کورونو څخه ووځي. ویل کېږي چې دغو اورونو تر اوسه د څه باندې 8 میلیارده ډالرو زیان رسولی دی. د لاس انجلس په ډېرو هغو سیمو کې چې اورونو په کنډوالو بدل کړي دي، د خلکو د شتمنیو د لوټو تالان د مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرزمندیز لګول شوی او په سړکونو او لارو کې د ایالتي ملي ګارد پرسونل ګزمې کوي. بلال توخی چې څو کاله مخکې افغانستان څخه امریکا ته راغله، یو اوس په لاس انجلس کې په یو امنیتي شرکت کې کار کوي. هغه وایي چې د دې شرکت مالک ته یې وویل چې هر څه له منځه تللي، د رغولو هیڅ شی هم نه دی پاتې. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه اور له کبله د فدرال اضطراری حالت اعلان کړی او ژمنه یې کړې ده چې د اور وژلو لپاره به د فدرال هر ډول مرستې چمتو کړي.
Honestly, you know, I haven't seen anybody.
زه چې دلته راغلم هیڅوک مې تر اوسه نه دی لیدلی. دلته څو ورځې مخکې د خلکو بیرو بارو، خو هغې نه پس هیڅوک هم نه لیدل کېږي. زما د شرکت خلک هم ډیر پریشانه دي. دا طبیعي آفت دی، څوک پکې څه نشي کولای، بس دا غته خبره ده چې موږ ژوند یو.
دا د تاریخ تر ټولو زیات زیان اړوونکی اور ګڼل شوی چې د امریکا په دوهم تر ټولو لوی ښار کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي. په لاس انجلس کې په اور کې په لوله پر شویو سیمو کې د پالسیډز او مالیبو سیمې هم شامل دي. دا سیمې د نړۍ د تر ټولو قیمتي کورونو په لرلو سره زیاتې مشهورې وې، چیرې چې د پاریس هیلتون او انټونی هاپکنز په څیر مشهور فلمي ستوري پکې اوسېدل. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د بشار الاسد د حکومت پر ضدو په سوریه کې د ترکیې او اسرائیلو ترمنځ تقابل رامنځته کړی دی، چیرې چې دغو دواړو هیوادونو خپلې قواوې ځای پر ځای کړي دي. د ترکیې او د یهودي دولت ترمنځ چې د غزې په سر اړیکې هسې هم خړې پړې دي، تحلیلګران اوس د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرداری ورکوي. د استانبول څخه د ډورن جونز د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
د ترکیه او اسرائیل پاوز دواړو د بشار الاسد د حکومت د سخوت نروسه اوس په سوریه کې خپل قواوې اچولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له کبله هسې هم تاوتریخوالی ډېر زیات و، خو تحلیلګران وایي چې اوس د یوې نوې سیمه ییزې شخړې د پراخېدو خطر لیدل کېږي.
ترکیه د شمال لوري د اسرائیل یو گاوانت ملک دی چې مخکې مونږ به د غسی او موقعیت کې نو. اسرائیل ویریږي چې د سوریې د خاورې نه به بیا د ایران سوریې ته د وسلو د لیږد لپاره کار واخیستل شي، او په راتلونکي کې به سوریه کې عملیاتو ته اړتیا پیدا شي، او د سوریې په جنوب کې به ترکیه قواوې د اسرائیل لپاره ستونزې او د تقابل خطر پیدا کړي.
د اسرائیل حکومتي رپورت وایي چې دا خطر شته دی. د سوریایي کوردانو څخه د اسرائیل د خارجه وزیر ګیرن سار څرګند ملاتړ چې انقره ترورستان ګڼي موجود تاوتریخوالی لا پسې زیاتوي. د اسرائیل او ترکیې رهبرانو دواړو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس سره ښې اړیکې لري، او تحلیلګران وایي ټرمپ ته به فیصله سخته وي.
معلوم داره خبره ده چې د اسرائیل سره د ترکیه سره روابط به ستونزمن وي، په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې. خو زما په فکر د ټرمپ د کابینې پرته داخلي حلقې د ګروپ ته په سیمه کې ترکیه مهمه ده.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې په غزه کې د اوربان په حقله په خبرو کې د منځګړي رول ولري. په دې میاشت کې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نوې دورې د پیل نه مخکې د اسرائیلي ارغمالو د خوشې کولو او د جګړې د ختمولو لپاره پرمختګ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لپاره یو فرصت دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د رهبر سره خپلې اړیکې قوي کړي.
که فرضاً اسرائیل په غزه کې ډېرې هغه څه ترلاسه کړي چې غواړي، نو اردوغان اصلاً هیڅ دومره دلایل نه لري چې هر ورځ اسرائیل ته بد وایي، او د ترکیه او امریکا د ښو اړیکو په وړاندې به هم خنډونه لري شي.
د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به د تاوتریخوالي د کمولو لپاره یو بل عامل وي چې زیاتره د ټرمپ نه توقع لري چې بیا هڅه وکړي.
که ټرمپ دا معامله، یعنی د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي کړی شي، نو دا به همدغه راز د اسرائیل او ترکیې په اړیکو هم ښه اغیزه وکړي، ځکه چې د اسرائیل او سعودي عربستان د اړیکو په ښه کېدلو به د فلسطینیانو مسله هم وي، او په دې حساب د فلسطینیانو د مسلې په سر د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ په ځینو برخو کې تاوتریخوالی کم شي.
د غزې د جنگ نه مخکې د اسرائیل او ترکیه ترمنځ اړیکې خړپړې وې، مګر اوس د دغو دواړو سیمه ییزو قدرتونو پوځونه په سوریه کې یو بل سره مخامخ شوي دي، او د تاوتریخوالی د لا زیاتېدلو خطر پیدا کړی دی.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. ترامپ د جنوري په شلمه د متحده ایالاتو د یوازنی هغه ولسمشر په توګه لوړه وکړې چې په جنایي جرمونو محکوم شوی، او په دې اونۍ کې هم د هغه په وړاندې دوسیه جریان لري او محکمو ته وړاندې شوی دی. ټاکل شوی ده چې جمعې په ورځ د نیویارک یوه قاضي پر ډونالډ ترامپ د یوې قصې وروستۍ پرېکړه صادره کړه. پامکړی د امریکا ژغ د خبريالي کارولین پروسیټو د رپورت پښتو شباړی ته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د استناف له هر پړاو څخه کار واخیست، او حتی د متحده ایالاتو سترې محکمې ته هم ریزه وکړه چې د محکمې لخوا د هغه د قضیه په تړاو د سزا مخه ونیسي، خو سترې محکمې د پنځمه په ورځ ناوختي د هغه د سزا د ځنډولو غوښتنه رد کړه. ډونالد ټرمپ چې د امریکا په خوانی ولسمشر پاتې شوی او د دې هیواد راتلونکی ولسمشر هم دی، په دې تور چې د بربندو فلمونو یوې ستوري ته د حق السکوت په خاطر د پیسو د ورکړې لپاره د سوداګرۍ جعلي ریکارډونه وړاندې کړي وو، د څلور د شو قضیو په تورونو مجرم مو پیژندل شو.
دا ډیره شرمناک وه.
سیاسي شنونکي لکه د ټکساس پانتون شانن بو او براین وایي چې دا قضیه د ټرمپ لپاره ډیره شخصي وه.
هغه نه غواړي چې په خپل ګناه اعتراف وکړي، هغه نه غواړي چې خپل کمزورتیاوي او نیمګړتیاوي ومني.
زه فکر کوم هغه پیغام چې واکن دلته رسول شوی دا دی چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او دا چې پروسه عملي شوی ده او دا بل اخره پای ته رسوي.
په دویمه او دریمه قضیه کې په دې اونۍ کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی قاضي په موقتی بڼه د عدلی وزارت من اکر چې د ځنګړي وکیل جیک سمث وروستای رپورت خبر کی دوړه قضیه یوې په ناسمه توګه د محرمو اسناد ساتل او بل هم په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې بریډ او د ټاکنو په نتایجو کې د لاسوهنی قضیه رد شوه. په دې اونۍ کې منتخب ولسمشر د خپل هغه باور په تکرار سره بیا دا ویل چې ښاغلی سمث په غیر قانوني توګه ټاکل شوی و.
هغه په بدنامۍ سره له دې قضیې څخه وایستل شو، ولی باید هغه ته د جعلي ریپورت د لیکلو اجازه ورکړل شي. ریپورت خو جعلي دی.
ځانګړي وکیلانو ته اړینه ده چې د ریپورت لنډیز وړاندې کړي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال ویل چې هغه به په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې د پاتون پاړه د ښاغلي سمنت ریپورت خپور کړي. د دې ریپورت په خبرولو او خلکو ته وړاندې کولو کولای شي چې د نیول شویو کسانو د بخلو د پاره د ټرمپ هڅې د خنډ سره مخ
کیږي.
کچېرې دا ډېر روښانه شي چې دا بریټ پلان شوی وو او اکثره دا فعالیتونه ناوړه او جرمي دي، نو په دې حساب ټرمپ خلکو ته د جنایي فعالیتونو آزاده اجازه ورکوي.
څلورمه قضیه د جورجیا ایالت په ټاکنو کې د لاسوهنې سره تړاو لري. څارنوال د یوې کارمندې سره د نامناسبو اخلاقي اړیکو له امله لري شو، نو قضیه به هم تر هغه وخت پورې په ټپه ولاړوي چې یا د قضیه رد شي یا بل څارنوال ته وسپارل شي.
زه فکر کوم چې رای ورکوونکي واقعا هیله لري چې دا ټول پای ته ورسیږي. څومره موږ وکړای شو چې د ټرمپ د دویمې دورې سره یو نوی پیل ولرو.
او د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده د جنوري په شلمه پیلېږي.
دا د خوشحالۍ احساس دی.
د کارولاین پرسوډي رپورت، خایسته صادق لامی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.